ولی اکنون مایکروفون را به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه کوم سرور صاحب، قدر منوریدونکو تاسو سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ خبرونې اوریدو ته ښه راغلی. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. قدر منوریدونکو، د دې خبرونې ډیره برخه د ازادۍ مجلې د اونیز پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده. د دې اونۍ په ګڼه کې د ادریس سیاوش په نوم له هغه ځوان سره خبرې کوو چې پر بایسکل یې یو ګرځنده وړیا کتابتون جوړ کړی، کلی په کلی ګرځي او خلک مطالعې ته هڅوي.
هغه وخت چې زه لا ماشوم وم، تقریبا د اوو کلو ماشوم، پلار مې یاروخه د ساعت ننګیال زما مشهور ورور هرش ننګیال تب د کلیزی په مبارکی کې کتابتون ډالی. هغه وخت کې ماته یو فکر پیدا شو.
د ازادۍ رادیوي مجلې له پروګرام مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هڅه کوي د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج تر یوې میاشتې اعلان کړي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. همدې خبرونو سر لیکونه. په کابل کې د بهرنیانو یو کمپ ته نږدې په موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې ډېر ژر به د برېښنا د لویو پوروړو د نومونو فهرست له رسنیو سره شریک کړي. او په پولنډ کې زرګونه کسانو د ګدانسک ښار د وژل شوي ښاروال په یاد غونډې جوړې کړې. بشپړ خبرونه. په کابل کې د بهرنیانو یو کمپ ته نږدې په موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او نوي زیات نور کسان ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نجیب دانش ازادۍ راډیو ته وویل د کابل په نهمه حوزه کې په دې حمله کې د گرین ویلج په نوم کمپ چې غیر حکومتي بهرنۍ مؤسسې او کارکوونکي یې پکې میشت دي په نښه شوی. خو دانش وویل په دې وروستیو کې دا کمپ تر ډیره خالي و، یوازې محدود ساتونکي پکې پاتې وو او ډیر ځاني او مالي زیان هم نږدې اوسیدونکو ته رسېدلی. د افغانستان د روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار وویل شاوخوا نوي تنه ټپیان چې اکثر ملکی وګړي دي روغتونونو ته لیږدول شوي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی وایي په ټپیانو کې درویشت ماشومان شامل دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کوم چا نه دی اخیستی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل د ولسي جرګې د لومړنۍ نتایجو د اعلان هرکلی کوي او وایي له دې وروسته به دا کمیسیون د نورو ولایتونو په څیر هغه شکایتونه هم په دقت سره وڅېړي چې د کابل د لومړنیو نتایجو له اعلان وروسته ورسیږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال او ویان علی رضا روحانی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه یې د شاوخوا لسو ولایتونو د رایو د نتایجو څېړنه بشپړه کړې او د اعلانولو لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارلې او د شاوخوا لسو نورو ولایتونو وروستۍ نتیجه به د دې اونۍ تر پایه کمیسیون ته وسپاري. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې ډېر ژر به د برېښنا د لویو پوروړو د نومونو فهرست رسنیو ته ورکړي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه په ټول افغانستان کې شاوخوا 3000 کسان او شرکتونه د دې شرکت پوروړي دي او نه غواړي چې خپل پورونه پرې کړي. موږ نوی لیست چمتو
کړی او دغه نوی لیست موږ ډېر بیا هم سره دي چې عدلی و قضایی ارگانو تای ورکو سرده تی جرائم سنگین تا مرکره و انشاءالله بر رسانه سرخون شرک شید و پس لگن عملا در جرائم سنگین لخواهد دیج گرفتاری به عملا آغاز شید.
د خاغلی توحیدی په وینا له پوروړو شاوخوا 300 میلیونه افغانۍ راټولې شوي، خو دغه کسان او شرکتونه تر اوسه نږدې 4 میلیارد افغانۍ د برېښنا شرکت پوروړي دي. لازم دی راډیو خبرونه اورئ. مسکو توکیو ته خبرداري ورکړی چې د آرام سمندر په خوا کې د پروتو لانجمنو ټاپوګانو په اړه یو جوړجاړی ته پرسیدو کې د پرمختګ تم د تر هغه نه کوي چې لومړی پر دې ټاپوګانو د روسي ځمکنۍ بشپړتیا یې په رسمیت نه وي پیژندلې. روسیا او جاپان دواړه له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې پر دې ټاپوګانو چې روسیا یې د جنوبي کوریل ټاپوګان او جاپان یې د خپلې خاورې شمالي برخه بولي د مالکیت ادعا کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په مسکو کې له خپل جاپاني سیال تارا کونو سره له کتنې وروسته وویل که څه هم د دې لانجمنو ټاپوګانو په اړه یو څه پرمختګ شوی او د دواړو هیوادونو دریزونه سره نږدې شوي، خو بیا هم ډیر اختلافات پر ځای پاتې دي. پخوانی شوروي اتحاد د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې دا څلور ټاپوګان لاندې کړل او د دې لانجې له کبله دواړه هیوادونه نه دي توانېدلي چې د دښمنۍ د پای ته رسېدو لپاره په خپلو کې د سولې رسمي تړون لاسلیک کړي. په پولانډ کې پرون زرګونه کسانو د ګدانسک ښار د وژل شوي ښاروال په یاد غونډې جوړې کړې. پاول ادموویچ چې وړمه ورځ د مرستې د ټولولو په یوه غونډه کې د سټیج پر سر د چړې ګزارونه پرې شوي وو پرون سا ورکړه. روغتیایي چارواکو وویل نوموړی له حملې وروسته څو ساعته په خطرناک وضعیت کې وو او ډاکټرانو یې د ژغورنې ډېره هڅه وکړه خو نه توانېدل. د بالتیک سمندرګي پر غاړه په پرته ښار ګدانسک کې چې ادموویچ له دوه لسیزو راهیسې ښاروال وو او په پلازمینه وارسا کې لسګونه زره کسانو لاریونونه وکړل، چارواکو د تورن برید کوونکي هویت نه دی ښودلی، خو یوازې دومره یې ویلي دي چې عمر یې 28 کاله دی او د جنایي جرمونو په خاطر یې څو کاله په زندان کې تیر کړي دي. سمو غراګل ازادې رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې سیاته برخه د ازادې رادیو مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې ده، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه وړاندې کیږي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هڅه کوي چې تر یوې میاشتې پورې د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستي نتایج په بشپړ ډول اعلان کړي. د دې کمیسیون مرستیال او ویان علي رضا روحاني دا څرګندونه په کابل کې د ولسي جرګې لپاره د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته تیره شپه ازادي راډیو ته وکړي او ویل چې د ډیرو ولایتونو نهایي نتیجې لا بشپړې شوې دي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلانې دوه وروسته خلک له نن څخه 48 ساعته فرصت لري چې د دغو نتیجو په اړه خپل شکایتونه او اعتراضونه د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره ثبت کړي. د دې کمیسیون مرستیال ویان علي رضا روحاني له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د انتخاباتو د لومړنۍ نتیجې اعلان دا نه مشخص کوي چې څوک بریالی شوی او څوک ناکام دی. هغه څه چې د کابل او د نورو انتخاباتي حوزو د لومړنۍ نتایجو په توګه اعلان شوي، په هیڅ ډول هغه به نهایي او واقعي نتیجې نه وي او په لومړنیو پایلو کې بریالي او ناکام نه مشخص کیږي. هغه کار چې موږ کوو د لومړنیو نتیجو په اړه د شکایتونو او اعتراضونو ثبتول او هغو ته رسیدګي او په اړه د قانوني پریکړو کول دي. شاوخوا یوه میاشت څو ورځې وخت لرو چې دغې قضیې ته رسیدګي وکړو. ښاغلي روحاني زیاته کړه چې وروسته له هغې چې د ټولو شکایتونو او اعتراضونو په اړه زموږ اجرات پای ته ورسیږي، د ولسي جرګې د نهایي نتیجو د اعلانولو پروسه به هم ټوله بشپړه شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون دوشنبه له شاوخوا درې میاشتو ځنډ وروسته د کابل د ولسي جرګې د لومړنیو پایلو په اعلانولو سره د رایې ورکوونکو او کاندیدانو اوږد انتظار پای ته ورسوه. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د کمیسیون دغه اقدام په دې هیواد کې د انتخاباتو پر سر د رامنځته شوي ولاړ حالت پای ته رسیدل ګڼي. ښاغلي رشید چې پرون ناوخته له ازادي راډیو سره خبرې کولې، دغه راز هیله وښوده چې د شکایتونو او اعتراضونو بهیر هم په وخت بشپړ شي.
وختن هم د شکایت کمیسیون څخه دا ده چې دوی د موضوع حساسیت درک کړي او خپل کار په ډېر دقت سره په ناپېتوب سره او په د قانون په چوکاټ کې د عدالت تضمین سره باید ترسره کړي. د انتخابات کمیسیون څخه هم غوښتنه ده چې ټول معلومات او هغه جزئیات چې د انتخابات شکایت کمیسیون درته ذات لري هغه د غوښتنې سره شریک کړي، تر څو خلک هغه کومه تمه او توقع چې لري چې لومړنۍ پایله وروسته کېدای شي شکایتونو ته درسته رسیږي او عدالت تضمین شي هغه پر ځای شي.
د ښاغلي رشید په وینا د کابل د رایو د بیا شمیرلو او تفتیش په بهیر کې فساد د ځینو رایو ورکیدل او د لومړنیو انتخاباتو په اعلانولو کې ځنډ هغه مواردو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر اجراتو یې د خلکو اعتماد ډیر کم کړی دی. خو دې کمیسیون ویلي چې مشکوکو مواردو ته د رسیدګۍ په خاطر د کابل د لومړنیو پایلو اعلان دومره وځنډید.
په راپور کې مو واورېدل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هڅه کوي د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ نتیجې تر یوې میاشتې پورې اعلان کړي. پرون د کابل او د کوچانو د حوزې د نتیجو له اعلان سره د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتایجو لومړنۍ پایلې بشپړې شوې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د کابل د رایو د لومړنیو نتایجو د اعلان پر مهال په دې بهیر کې ستونزې ومنلې، خو وویل وخت نا وخت بې ځایه نظریاتو د انتخاباتو ملي بهیر زیانمن کړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د لومړنیو نتایجو له بشپړېدو سره له ناکامو کاندیدانو د زغم او قانون ته د درناوي غوښتنه وکړه. یوسف خان ځدران له کابله په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بالاخره له نږدې دریو میاشتو انتظار وروسته د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې بشپړې کړې. په دې لړ کې تر ټولو ډېر ځنډول شوي له خنډونو سره مخ د کابل او د کوچیانو د حفظې د انتخاباتو نتیجې وې چې کمیسیون یې له بیا بیاژمنو وروسته د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ. د لومړنیو نتیجو له مخې له کابل څخه د 3 کسانو له منځه 11 یې پخواني وکیلان دي، خو نور یې نوي څېرې او تر ډېره ځوانان بریالي شوي دي. په ورته وخت کې د کوچیانو له حفظې هم چې لس څوکۍ لرلې په لومړنیو نتیجو کې تر ډېره نوي کسان بریالي پیژندل شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په نتیجو کې د ځنډ یو دلیل حق حقدار ته رسول ګڼي، خو په دغه ټول بهیر کې ستونزې هم نه ردوي. د دغه کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد د کابل او کوچیانو د حفظې د لومړنیو نتیجو د اعلان غونډې ته وویل:
موږ په دې باندې اعتراف کوو چې په پروسه کې به ستونزو شتون درلود، اما کمیسیون خصوصا د کمیسیون رهبری په خپل وخت سره هغې ته رسیدګي کړې ده او لازم تصمیمونه یې نیولي دي تر څو د دغو ناورینونو او بحران مخه ونیول شي.
د پلازمینې کابل او 22 نور ولایتونو د ولسي جرګې انتخابات د میزان د میاشتې په 28 او 29 نیټه ترسره شول. د غزنی ولایت انتخابات بیا ټاکل شوي چې د جمهوری ریاست له انتخاباتو سره یو ځای د سرطان په میاشت کې ترسره شي، خو په دغه بهیر کې د ځنډ له پاسه ځنډ چې کمیسیون یې ننګه کوي په دې وروستیو کې تر ډېره له انتقادونو سره مخ و. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د یکشنبې په ورځ په یوه غونډه کې وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید په دې پوه شي چې په څو کارونو یې د خلکو د صبر کاسه نسکوره کړې ده. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم غلی پاتې نه شو، بلکې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې په تنزیه بڼه د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون انتقاد وکړ. د انتقادونو او ډیرو لوړو ژورو سره مخ د ولسي جرګې تیر انتخابات له شاوخوا 3 ځنډ وروسته ترسره شول، خو د لومړنیو نتیجو له اعلان سره لا هم وروستۍ نیټه نه ده معلومه چې نوي وکیلان به کله چارې سنبال کړي. په دې لړ کې د انتخاباتي شکایتونو کار لا پاتې چې د کاندیدانو وروستۍ برخلیک ټاکي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
پی یو استودیو
غرمنۍ خبری خبرونه. ل ازادي راډیو
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام د ازادۍ راډیوي مجله خپرېږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه یې کړې.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د یو شمیر ځوانانو وضعیت ته پام کړی چې د طالبانو په لیکو کې جګړه کوي او اوس مهال د افغان حکومت په زندانونو کې دي. له هغوی څخه یو مسلم دی چې 14 کلن دی او د کابل په بادام باغ زندان کې بندي دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې ځان وژونکی نه دی، خو طالبانو له ده غوښتي و چې د دوی په لیکو کې جګړه وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه مسلم له 40 ځوانو هلکانو څخه دی چې زنداني دي او افغان حکومت یې ملي امنیت ته تهدید ګڼي. د دې هلک یو لاس زیانمن سوی او د رواني فشارونو او لبیری چې له طالبانو لري خپل سر یې څو ځلې له دیواله وهلی دی. مسلم دا هم ویلي چې کورنۍ یې له ده ډیر بد راوړي او لیدو ته یې نه ورځي. په مقاله کې د بادام باغ زندان ستونزو ته هم پام سوی دی. په مقاله کې راغلی په هغه زندان کې چې د 170 کسانو لپاره جوړ سوی و 500 زندانیان څه ډول اوسي. نیویورک تایمز د افغانستان د عدلیه وزیر عبدالبصیر انور له قوله لیکلي چې وایي نسی کولای ټول زندانیان په یو ځای کې وساتي، نو اړ دي چې په حملو او تروریستي پیښو تورن کسان له نورو جلا وساتي. ښاغلی انور دا هم ویلي چې که زندانیان له یو بل څخه لیرې ونه ساتل سي، شایي هغه کسان چې د غلاو په تور زنداني دي د نورو له لاسه یې ماغزه دومره ومینځل سي چې له زندانه له راوتلو وروسته شایي ځان وژونکي سي. واشنگتن پوسټ ورسپانه د افغانستان په پلازمینه کې د هوا ککړتیا ته کتلی او د مقالې په پیل کې لیکلی په جګړه ځپلي کابل کې سکاره او ټایرونه خلک تاوده ساتي، خوشار له دوده ډک سوی دی. د ورسپانې په وینا زهرجنې هوا کابل پر سر اخیستی او د دې ښار اوسیدونکو په ژمي کې د تودېدو لپاره له سکرو، لرګو، موټرو، له ټایرونو او حتی له کثافاتو استفاده کوي. ورسپانې د کابل د یوه اوسیدونکو محمد شریف چې د ستوني او سږو په ناروغۍ اخته دی له قوله لیکلي چې نسی کولای د کور تودولو لپاره برق او ګاز وکاروي، نو پر ځای یې لرګي، پلاستیک او حتی د حیوانانو له وازګې استفاده کوي. د واشنگتن پوسټ په وینا افغانستان چې له اوږدمهاله بحران سره مخامخ دی، په تیرو اتلسو کلونو کې تر ډیره پر امنیت او بیا رغونې پر پلانو تمرکز کړی دی او په نتیجه کې یې چاپیریال ساتنې ته ډیر کم پام کړی دی. د چاپیریال ساتنې د متخصصینو په وینا حکومت د چاپیریال ساتنې په برخه کې د تجهیزاتو له سخت کمښت سره مخامخ دی او نه دی توانېدلی په کابل کې د سکرو د مصرف او مضرو ګازونو مخه ونیسي. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي چې د نړیوال روغتیايي سازمان د امارو پر اساس هر کال په ټوله نړۍ کې د ککړې هوا له کبله 4.2 میلیونه کسان مړه کیږي او تر 10,000 زیات یې په افغانستان کې دي. د افغانستان د روغتیا په برخه کې چارواکو ویلي چې تر اوسه دقیق امار نه لري چې په دې هیواد کې د هوا د ککړتیا له کبله تلفات تر کومه حده دي.
آزادی رادیویی مجله ده هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. په هنر جاج کې پر بایسیکل کتاب ګرځون کې ځوان سره د کتاب درسونی په کمپاین غږیږو.
هغه کتابتون خپل درس لور منوسن لري به کتابونه چې هدیه قل د ماده بایسیکل کتابتون څلور پنځه سو کتابونو صرفیت لري. نو ټول تقریبا
په فنکار برخه کې ل لیکوال سیډون کې او کرکتون کې ډاکټر محب وزیر سره د هغه په کارونو خبرې کو.
او یو خو بجره ساده بجره کې ریاست نیمه د قیصر اپریدیو د روخان یوسف جی غند شاعران موجود ول. نو ما داسې احساس
په زرپان کې به لند کیسه نامرد واوري.
نجلی تورې کړې ګرځې وړې سترګې وانړولې. هلکو ویل زه ستا له تیر سره کار نه لرم خو هیڅ.
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کورنۍ دی و بل لیکوال او شاعر صدر خان احوال پوري.
لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندی شوم، هیڅ پتنګ موندلې نه دی له څراغ ژوندون هسې.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې د یویشتم سرود دویمه برخه واوري.
لخر بوزه د میدان منست ورکوس شه او گزریات پډی ربیل د اسرا تاو کړ اندیښمن ده ککی आवाज څنګه پریږدي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د جنوري شپږمه د افغان تاریخ پو او د کابل په هنتون په خواني استاد پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ د مړینی دویم تلینو. اروخاد کاکړ په انسانيت او افغانيت مين ملتپال شخص او د هيواد ستر مانوي پانګوه چې د تاریخ څېړنې او تاریخ لیکنې په برخه کې د پام وړ خدمتونه وکړل. تیرونی د نوموړي د تلین دن مانځني په پار د کاکړ تاریخ بنسټ هم پرانستل شو. پوهاند حسن کاکړ د لغمان ولایت د علیشان ولسوالۍ په دیوی کلی کې زیږیدل او خپل لمړنۍ زده کړې په لغمان او کندهار کې کړې دي او بیا کابل ته راغی. دلته د کابل پوهنتون د ادبیاتو لپاره هنزي څخه د لسان سند ترلاسه کړ. په 1918 زیږدیز کال د افغانستان د حکومت په سکالرشپ د لندن پوهنتون ته ولاړ. اوه کال یې د منځني ختیځ د اسلامي پیر او د اوسنۍ اروپا په تاریخ کې زده کړه وکړه. پوهند کاکړ په 1922 کال د نورو ځانګړو څیړنو لپاره د امریکې پرسټن یونیورسيټي ته لاړ، او هلته د امیر عبدالرحمن خان په مهال د افغانستان د حکومت او ټولنې په اړه څیړنه پیل کړه، چې بیا یې د همدې ګټور اثر له مخې د لندن له پوهنتون څخه د ډاکټرۍ یا پی ایچ ډی بریالی کام ترلاسه کړ. استاد کاکړ له افواهاتو، تیروتنو، بې بنسټه اساطیرو، عقدې لاسوهنو او ناسمو روایتو څخه د افغانستان د معاصر تاریخ په پاکونه او کرکونه کې له ډیرو څیړونکو مخکښو، چې راتلونکي تاریخ څیړونکي به یې هیڅکله د ستر ملي خدمتونه هیر نه کړي. په همدې پار موږ نننۍ راډیوي مجله د نومیالي تاریخ پوه او استاد پوهاند ډاکټر محمد حسن کاکړ روح ته ډالۍ کوو او په خبرونې پیل کوو. ادریس یوش هغه ځوان دی چې پر بایسیکل یې یو کوچنی او ګرځنده کتابتون جوړ کړی. دی کلی په کلی ګرځي او هغه ځوانانو ته وړیا کتابونه ورکوي چې د کتاب مینوال دي خو لاسرسی ورته نه لري. سیاوش وایي چې غواړي له دې لارې د افغانستان ګوټ ګوټ ته کتابونه ورسوي چې ځوانان د کتابونو او د مطالعې له فرهنګ سره آشنا کړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له هغه سره د هغه په دغه دروند خو ګټور کمپاین خبرې کوو.
هنر جاج
ډیره مننه سیاوش صاحب، شي خپل قیمتي وخت مو مخترک او پختنه مر سره کوم چې څنګه دا فکر درته پیدا شو چې کتابونه راوخلې او د لرو پروتو کلو ته لاړ شي؟
او استاد سلامونه تا ته د ازادي ریډیو ټولو درنو اوریدونکو ته. فکر خو له ماشومتوب ما ته پیدا شوی، هغه وخت چې زه ماشومم تقریبا د 2 کلو ماشوم، پلار می یار وخت سات ننګیال زما مشهور ورور ارش ننګیال ته د کلیزی په مبارکی کې کتابتون ډالی. هغه وخت کې ماته یو فکر پیدا شو، له هغه وروسته خپل نیستو ملګرو ته ما کتابونه ورکول، هغه کسانو ته چې ما ته ګران دی او له ما سره مینه کوي. بیا مې هڅه وکوله چې لورو پرتی سیمو ته لاړ سمل ته محروم ماشومانو ته کتابونه ویشم. هغه کله چې به ما کتابونه ورکول نو ډیر د خوشحالۍ احساس مې کوو، یو عجیب توغیان او کیف دغه څه چې ما کول خوند ډیر زیات راکاو. او بیا نو چې ما کتل افغان نسلونه، نوې نسل بل کتابو سره ډیره زیات مینه او لیوالتیا خي یو غواړي، نو بیا ما اقدام وکاو اوس نو په ټول افغانستان ګرځم، په ټول ولایت باندې افغان ماشومان ته کتابونه، کتابچې او قلمونه ویشم.
دا ډیر سخت کار دی او ډیر زیات دروند کارم دی. لیوی خوا نامنی، لبل خوا بیا په بایسیکل د کتابونو ګرځول، بیا لورو لورو سیمو ته تګ، دا نه یوازې دا چې ډیر زیات وخت اړتیا لري بلکې ډیر زیات فزیکی انرژي ته اړتیا لري. دا دومره دروند کار ته څنګه وګور کړه؟
زه فکر کوم استاد چې سخت ده په دې حالاتو کې په بایسکل باندې بیا هغه کتابتون خپل درسلور منوسن لري، به کتابونه چې هدي اقل د ماده بایسکل کتابتون سلور 1500 کتابونو صرفیت لري، نو ټول تقریبا لس منوسن برابرېږي. سرکونه کلو باندو ته تاګ او راته ګل ته په بایسکل باندې خورا ډیر سخت کار ده، خو هغه انسان چې خپل هواد سره او خپل خلکو سره وغه د لار چې ما ټاکلی ډیر سیاست مینه ولري، زه فکر کوم چې بیا سرچفه کیږي او زه دغه ټول سختیو سرګردانوي نه ډیر سیاست خوند دخلم. نو سخت ده خو دغه سختیو نه خوند دخلم، مګر انرژي ورنه ساخلم. هر ماشوم ته هر سوان سره چې خبرې کوم، کتابونه ورته ویشم، نو زور نه ډیر سیاست خوند دخلم. زه فکر کوم چې سخت دی خو زه هڅه کوم چې ځان ته راحت کړم.
یو مسله دا چې کله تا کار شروع کړ، دا یو لوی خدمت دی. له کومې سیمې دې شروع کړ؟ اول ته چې ته لومړی لاړې، د څه ډول برخورد سره مخ شوې؟
استاد زه فکر کوم چې یو کار، یو هڅه، یو برنامه، یو خبرونه له صفر نه شروع کول به صفر نقطه نه پیل شي. ما شروع لغمان څخه وکوله، یو هغه انګیزه خدا و چې زه په لغمان کې پیدا شوم، په لغمان کې رالوی شوم، خوانځي مې په لغمان کې لوستې، هغه کتابو او تعلیم او کتابچی او قلم سره زه په لغمان کې آشنا شوم. نو هڅه مې وکړه چې هغه کمې زده کړې ما په لغمان کې کړې، هغه کوم ښوونکو چې ما سره خوري کړې په خوانځي کې، هغه د خپل ښوونکو د خپلې سیمې هغه زحمتونه او کمې هڅې چې ما سره کړې وې هغه جبران کړم. نو فلحاسه ما وغوښتل چې شروع له لغمان څخه وکړم، هلته مې سرګونو ماشومانو سره خبرې وکړې، کتابونه مې وویشل، کتابچی او قلمونه.
استاد کار دغه تر څنګه دی کومې سیمې ته جزي، هلته خلک څنګه خبرې چې کله هلته ځي کتابونه وړي، بیا خلک څنګه راځي، څه کوي تاسو؟
مخکې له دې چې زه لاړ سم یو ولایت ته لوړاندې پلان باندې کار کوم چې زه باید څنګه او چیرته لومړی لاړ سم او کوم ځینه شروع وکړم، له هغه وړاندې څه د راډیو له لارې، د رسنیو له لارې، د ټولنیزې رسنیو له لارې زه خلک خبرو، بیا ما سره خپل ټیم التئی چې نورې چارې هغوی تنظیم کړي، له هغې وروسته بیا نو د اطلاعات فرهنګ ریاست، د ولایت مقام، د سیمې یا د ولایت هغه فکري ځوانان، هغوی ټول لوړاندې مونږ خبرو. نو کله چې مونږ هلته ځو هغوی لوړاندې خبرې، هغه ټاکلي ځای ته هغوی راسي، چې کله بیا مونږ ویني نو مونږ له هغوی څخه یوه پوښتنه کوو، ځکه د کتابونو غوښتونکي ډېر زیات او کتابونه له بده بخته چې مونږ دونه امکانات نه لرو چې د هرې طبقې لپاره، د هرې سیمې لپاره مونږ هماغونه کتابونه چاپ کړو، بیا ټولو خلکو ته مونږ کتابونه ورسولی شو. نو بیا مونږ ورته حداقل یوه پوښتنه ورنه کوو، کله چې زمونږ پوښتنه ته ثواب راکړه نو بیا مونږ په ډالۍ کې ورته یو کتاب، یو قلم او یو کتابچه ورکوو.
دغه مالی امکانات لکومه کوي، کتابونه لکومه کوي، کتابچې لکومه کوي؟
اکثره هغه ډېری مصارف هغه زه خپلې بوتي چې نه کوم، هغه پیسې چې ما راټولې کړي یا هغه پیسې چې نور خلک په لباس او په میلو باندې له خپلو ملګرو سره مصرفي، هغه پیسې ما راټولې کړي، په هغه باندې زه کتابچې، قلمونه او کتابونه اخلم. دې تر څنګ د هیواد ځوان نسل، فکري او فرهنګي خلک، شاعران، لیکوالان چې زور سره پیژنم، خپل راته څنګ وهي، ورته څه څنګ هم تماس کیږو، لغوی نه دغه چاپ شوي کتابونه یا د نورو ملګرو کتابونه چې دوی سره ستا، هغه ما ته راسپاري، زه بیا هغه کتابونه کتابچی یا هم دغه سیملي تجاران، ځینې خدایي خدمتګاران ستا چې په دغه برخه کې ځان مسؤول احساسي، هغوی نسي کولی چې محروم سیمو ته کتابونه ورسي. خو زه یو پول په حیث یو وړي کې په وسیله باندې کتابونه ما ته رسي، زه هغه کتابونه، کتابچی او قلمونه بیا په خپل سنگړي بایسکل باندې تر محروم سیمو او محروم خلکو ماشومان ورسوم.
په داسې دور کې چې هر ځوان په دې فکرې چې پیسې څنګه وګټم، هر ځوان په دې فکرې چې څنګه ښه وظیفه ترلاسه کړم، په داسې دوران کې تر پورته کیږي او خدایي خدمتګاری کې، او دغه چاته کتاب ورسې چې هغه کتاب ته اړتیا لري خو وسینه لري یا امکانات نه لري چې کتاب ترلاسه کړي، څه فکر کوي دغه ستاسي دغه کار ځوانانو ته څه پیغام لري او ستاسي موخه ترې څه ده؟
زه فکر کوم چې د هر چا مینه، لکه څنګه چې د انسان سیره او فکر د ټول متفاوت دي، زه فکر کوم چې د انسانانو دغه ذوقونه او مینه او غوښتنې هم فرق کوي. زما مینه زما خلک دي، زما وطن ده، او پرته له شکه چې اوس وضعیت مونږ په یو ستر بحراني حالت یا د مونږ د هیواد اکثر خلک چې فیصدي ډېره زیاته ده، له تعلیم او کتاب نه ډېر زیات لرې پاتې شوي دي. نو زه انسان مسؤول احساسوم، هغه څه چې د یو ځوان په توګه باید، یو ځوان چې خلک وایي چې د یو ټولنې د ملا تیر حیثیت لري، خو دا زه فکر کوم چې دا ثابته ولم غواړي چې مونږ څنګه ځوانان استو باید کار وکړو. نو زه خپل اسلامي ملي وجبه کوشش کوم چې ادا کوم، او زه د خپل وظیفه او دند حسابو.
هغه سیمه چې نام نه دی او تور تور غلې، کومه ستونزې سرخونه مخ شوه؟
تر دې مهاله نه، بلکې چې هرې سیمې ته زه تللی یم، د فکري سوانانو د ولسونو قومي مشرانو حتی د ماشومانو ډېر تود هرکلی سره زه مخامخ سوی یم. یعنې ما چې څومره فکر کوو چې کیدای شي د خلکو غبرګون به صحیح د دغسې یو حرکت په وړاندې یا د ما په وړاندې، خو دا خلکو ثابته کړه چې دی د کتاب او قلم غوښتونکي دي، او هغه څوک چې په ریښتیني ډول غواړي خپل ولس ته خپلو خلکو ته کار وکړي، نو دوی تود هرکلی سره مخامخ کیږي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، له تجارانو، له هغه خلکو چې هغوی وس لري یا هغه کسان چې هغوی کتابونه لري، له هغوی دې غوښتنه څه ده؟ او له هغه کسانو چې ته یې سیمې ته ورځي، له هغوی دې غوښتنه څه ده؟
پرته له شګه چې هیواد خلک کار ته ضرورت لري، او دغسې یو هڅه چې بل چا نه ده کړې، او تاسې مخکې مو ویلي چې بل څوک ورته نه حاضرېږي، زه اوس دې ته آماده یم چې په ټول افغانستان باندې وګرځم، ټولو افغانو نسلونو ته زه کتابچې، قلمونه او کتابونه ورسوم. شروع ما کړې، حرکت سپیشلی دی، د ټولو نه غوښتنه کوم چې په دغه حرکت کې، په دغه پروسه کې راسره برخه واخلي، هغه خپل ملي او انساني او اسلامي وجیبه ترسره کړي. افغان ځوانان، ماشومان په ټوله کې نوی نسل، دوی د تعلیم غوښتونکي دي، خو ولې زمینه ورته مساعد نه ده؟ دا د ټولو افغانانو، ملي تجارانو، د هر انسان، د ټولو افغانانو وجیبه او مسؤلیت دی چې دغه حرکت نه خپل ملاتړ او له موږ سره په دغه بهیر کې مرسته وکړي.
ډیره مننه.
آزادي رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د باچا خان پوهنتون د پښتونخوا مطالعاتي مرکز مشر، لیکوال، کرکټونکو او څېړونکو ډاکټر محیب وزیر وایي چې پښتو ادبیات په شوري توګه انتخاب کړي. نوموړی وایي چې په ادب کې د کار کولو لوی حوصله ورته جرس ادبي جرګې ورکړي، او دا مهال د پښتو ادبیاتو په څېړنه او کرکټنه بوخت دی. په فنکار برخه کې له ډاکټر محیب وزیر سره د هغه په کارونو غږیږو.
فنکار.
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې قیمتي وخت مو مخترا ک. پښتنه دا کوم چې په پښتني ټولنه کې خو اکثره کله چې څوک رازمان شي، نو هغه وایي چې زه تجارت وکوم، میډیکل وکوم، یا ببل وکوم چې پیسې وګټي. تا څنګه د پښتو ژبې او ادب لار خپل کړه؟
ډیر مننه تاسو هم چې موږ ته دا مکار کړه. یقینا هر سړی دا خواهش وی چې رازمان شي، چې څو نسو په ژوند کې صدا سے کار وکړي، کاغه د پیسو ګټلو په مت کې وی، کاغه ټولنیز حیثیت په والی سره، کاغه شعر او ادب په میدان کې وی. نو زه فامیل طرف نه هم لږ د شعر او ادب طرف ته توجه وا، خو موږ چې دا لسم ټولګي کې هم ځم، نو په دغه وخت کې دا رحمت شاه سائل سندرې په خپل آواز ریکارډبلې، او هغه به بیا په مارکیټ کې مې خرڅېدلې، مو ترونه چې کوم هغه هم د سره ذوق لرل، نو هغه به راوړلې. نو د زه دا ویلی شم چې زه کا شعر و ادب ته، او بیا په شعر و ادب کې هم د کمپالې دا سوچ او فکر ته کرا ګرځولې، دا د رحمت شاه سهیل هغه سندرو را ګرځولې چې دوی په خپل آواز کې ریکارډ کولې، او موږ به اورېدلې، او دغه ځای نه پښتو ادب ته.
کله چې په دې برخه کې کار شروع کړ، هغه لاسنیوی دی چا وک، چا سره روان شو په دې لارې کې، څه دی اول ولیکل؟
دا سده چې لیکلو طرح ته خو موږ ظاهر خبر دا کلیوالی چې کومه سندرې وي یا غزل پښتګیوم پکې نه وا، شعر ردیف کافیای برابر نه وا، هغه سیزن مکمل. خو زه بیا د کلی نه بیا ډېر په ماشومالي کې په مسافرت کې شوم، او د معاش په مسلو کې کراچۍ ته ورسېدم. نو کراچۍ ته چې زه ورسېدم، دا د دوه درې نوې خبره ده. نو په هغه ځای کې ماته د جرس ادبي جرګه په نوم یو تنظیم ول، طاهر اپریدی به یې مشري کوله، او ریاست تسلیم قیصر اپریدی، روحانی صبزی دا ملګری ورسره و. نو هغه پلیټفارم ماته ترلاسه شو، او هغه زداویم چې ما د چالاس نیو خو داسې نه دا کړي او د جرس د بجرګې لاس نیو مې کړي دا او پاغي کې ما به خپل فعالیتونه او روداد لیکنه او شعر او ادب داسې جنا او بیا ورترا ورسره د مطالعه د یو ذوق راکې پیدا شو چې موږ د اردو ادبیات ډېر ولوستل او بیا اردو ادبیات کې خاص کر ترقی پسند ادب چې کوم او هندوستان او پاکستان کې د اردو درمخه هغه مې ډېر زیات ولوستل نو هغه د دې ملګرو د جرس ادبي جرګې د لسنی ویل لپاره.
ډاکټر صاحب، تعلیم په برخه کې راته وایي په کومې کومې برخه کې مذاکرې وکړي؟
زده کړې خو ما ته دولسمه پورې په خپل کلي کې کړي دي، چې موږ بنیادی طور بنو سره ته اړوند یو، او بیا ما څوارلسم جماعت د کراچۍ پوهنتون نه وکړ او ماسټري موږ ورته وایو شپاړسم، دا مې د ګمل پوهنتون نه وکړ په پښتو ادبیاتو کې، او ایم فل مې د علامه اقبال پوهنتون نه وکړ پښتو ادبیاتو کې، او ډاکټرا یا ډاکټر پی ایچ ڈی د پېښور پوهنتون نه مې په ادبیاتو کې.
پرته له دې چې شعر او شاعري کوي، شعر لیکي، په نثر کې کار کوي، یو څنګه
دا څه وشو چې زه چې جرس ادبي جرګې ته کله ولاړم نو په شروع کې خو ما شعر لیکم، خو یو خو په جرس ادبي جرګه کې ریاست سنیم او د قیصر اپریدی او د روحاني سبزي غوندې شاعران موجود ول، نو ما داسې احساس کړ چې ګنځه په شعر کې داسې خاص یو نوې لار نشم پیدا کولای، نو د هغه ځای نه ما بیا د نثر لیکنې ته دوام ورکړ، او اول اول ما بیا تنقیدی لیکنې ډېرې کولې، او ورسره مې نور داسې تخلیقي صنفونه لکه مثلا خاکا لیکل یا لنډ یود والنډې کیسې لیکل، او بیا مې پکې ناول لیکل ہوتا ته متوجه شوم یو مې ناول ولیکو، او هغه د پاسه بیا چې زه ماس انفیل ته مې داخله واخیسته، او هغه ځینه بیا زما د تحقیق طرف ته ډېره مخه شوه چې نن زه داسې ګڼم چې که زه تنقید هم لیکم او د تحقیق تر اثر لاندې لیکم، نو زه اوس لکه د تحقیق د یو ماده راکې ډېره زیاته.
ډاکټر صاحب، تر اوسه پورې څومره کتابونه چاپ شوي دي او څومره نه چاپ پاتې؟
چاپ شوي کتابونه خو زما د داسې اوس ټول را یاد نه شي، خو ما په خیال شپږ اووه کتابونه به مې خپل چاپ شوي وي، او تالیفات مې بیا دا دي چې خو ما به جرس مجله چې کومه وه هغه د مدیر په حیث هغه ما ډېره تالیف کړې ده، او ورسره یوه بله د کلی په سطح مې یوه وړوکې مجله چلولی خیسور په نامه، چې هغه ډېرې زیاتې ګڼې شایع شوي دي، خو خپل تخلیقه چې کوم زما کتابونه دي زه چې هغه به نسې شپږو پورې
هغه ټول تحقیقات دي که تخلیقات هم کښته؟
یو ناول پکې تخلیقي ده او زیاتره پکې داسې تحقیقي بڼه.
نو کله چې تاسو ویلې چې کراچۍ ته لاړم، اول ته د هغه زید شاعرانو سره مخ شوې، د غوی د نغه ډلې سره یو ځای شوې، بیا ویل چې شعر او شاعري نو کوم لاغه ورسې بیا شعر او شاعري وکړه
نغه هغه د پسوي بیا نو شعر شاعري بیا نه
دکړه بیا دې پرې خونه.
بالکل.
ډاکټر صاحب، راځو دې ته چې د تحقیق مسله ده، په تحقیقي برخه کې دې په کومو برخو کې کار وکړ؟
تحقیقی برخه کې یو ما د ایم فل چې کومه تھیسیس دی هغه مې د پښتو کلاسیکی شاعرۍ کې انسان دوستی په موضوع کار وکړ، پی ایچ ڈی کې مې بیا د پښتو په نوې شاعرۍ کې سیاسي شعور په موضوع باندې کار وکړ، او هغې نه پرته ما یو کتاب بل پراجیکټ د باچا خان په پوهنتون را کړی و په پښتو ناول و افسانه د یو لسم ستمبر اثراتو، او بل مې یو دغه وکړو د پښتونستان تحریک او پښتو شاعري، او یو مې بل کتاب د زمونږ د سیمې ډېر لوی شاعر دی عبدالرحیم مجذوب، د هغوی په اړه یو کتاب دی چې د مجذوب د شاعرۍ تنقیدی مطالعه. یو زه ما یو دغه کړی دی چې مترقی فکر چاغې ته مې نوم هم نه دی ورکړی، خو یو شاعر سره تیار دی چې مترقی فکر پښتنو ته یا پښتو ادب ته لکه مې راغلی، په دې اړه باندې ما سره سم مواد دي چې هغه نه دي چاپ، او دویم شاید چې د نړیوالو ادبی نظریاتو او تحریکونو مطالعه د دوه داس دي چې هغه ناچاپه پرته
ډیر مهم. کیسه د خوند او پند لپاره هغه ادبی چوکاټ دی چې په شرقي ادبیاتو کې ل ډیره په خو مینوال لرل. ځینې فلکلوریک او شفاهي کیسې وي خود ادبیاتو په پرمختګ سره یې لیکنې تومنه هم خپل کړې ده. د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکارا فرشته غنی لنډه کیسه نامر تراوروي.
زرپانه هلک د کړکۍ تر څنګ په چوکۍ ناست وو. په ګوتو کې یو کلی و د موټر ښکارېده. اړوله را اړوله یې د مخامخ ناستې نجلۍ ته کتل. نجلۍ د تخت په څنډه ناسته وه. تر څنګ یې یوه ماشومه وه. نجلۍ مځکې ته کتل. په ګلداره ګیبي پرتوګ کې د ساده څاکداره کمیس لنډه لمن پرته وه. وړې پوزې سره یې میخاک ډول کاوه. په غوږ کې یې اوږدې غوږولۍ ځړېدلې. صاف کړي ویښتان یې په اوږو هوار پراته وو. پیکه یې کیڼ خواته اړولی وو. په غاړه کې یې نری ګلداره ټیکری پروت وو. ښکلی ښکارېده. څه یې نه ویل، غلې ناسته وه. هلک سکوت مات کړ. زما نوم داود دی، اصلا د کابل یو، په امستردام کې اوسیږو. همالته اقتصاد وایم، وروستی کال مې دی. نجلۍ سترګې پورته کړې. هلک ته یې وکتل. دواړه سترګې په سترګو شول. نجلۍ بیرته سترګې ښکته کړې. هلک همداسې ورکتل. زیاته یې کړه، مختله دی چې کورنۍ دې لفظ ورکړي، غواړم یو څه درته ووایم او یو څه درنه واورم. نجلۍ چوپه خوله ناسته وه. تر څنګ ماشومه یې له نانځکې سره غږېده. غلی غلی یې څه ورته ویل. نانځکه چوپ وه. هلک وویل، زه کال وړاندې کوژده شوی وم په مینتوب. دې سره هلک د سترګو لوری بدل کړ. تر څنګ کړکۍ ته یې کتل. په ښیښه خال خال څاڅکي پراته وو. باران ورو ورېده. نجلۍ سترګې پورته کړې. هلک بیا په خبرو راغی، خو زما کوژده ژر ماته شوه. د نجلۍ شونډې وخوازېدې. ویې پوښتل، ولې؟ هلک همداسې له کړکۍ بهر کتل. ویې ویل، نه پوهېږم، هیڅ پوه نه شوم چې څنګه او ولې. هر څه ډېر ژر ژر وشول، خو یوه خبره معلومه وه چې د کورنیو مو یو بل نه خوښېدل. فکري واټن ډېر وو. هلک غلی شو. نجلۍ همداسې ورته کتل. هلک مخ را واړوه. زیاته یې کړه، دا زما تیر دی، راتلونکی خدای ته معلوم. کورنۍ مې غواړي واده وکړم. غوښتل مې ته پرې خبره اوسې. ته هم غواړې د خپل تیر په حق له سره ته ووایې؟ نجلۍ لنډ وویل، زه تیر نه لرم. هلک یې سترګو ته ځیر شو. نجلۍ تورې کړې ګردې وړې سترګې وانړولې. هلک وویل، زه ستا له تیر سره کار نه لرم، خو هیڅ کشمش بې چوبک نه وي. زما لپاره واده اوس د کورنۍ رضا ده، خو که ستا په ژوند کې څوک وي هغه خپل ژوند کړه. نجلۍ په ډاډه زړه وویل، د کورنۍ فیصله زما ژوند دی. د کوټې ور بیرته شو. په عمر پخه ښځه ښکاره شوه. خوشحاله ښکارېده. ماشومې له نانځکې سره ښځې ته ور منډه کړه. ښځې وویل، مینې زویه، راځئ ډوډۍ تیاره ده. هلک نجلۍ ته وکتل. نجلۍ موسکه شوه. هلک خوشحال. اوړی و. ښې هوا او د رخصتي ورځ د ښار ګڼه ګوڼه زیاته کړې وه. د داود او مینې له کوژدې 15 میاشتې تېرې وې. په چکر راوتي وو. نږدې راتلونکي کې یې واده وو. په دوکانو ګرځېدل. مینې ځان ته جامې کتلې. هر ځای نارنجي بیرغونه ځوړند وو. ډېرو نارنجي کمیسونه او خولۍ اغوستې وې. ځوانانو په مخونو د هېواد بیرغ نقش کړی و. د مستردام کافیګانې د خلکو له شور او ځواک ډکې وې. ښار خوشحاله ښکارېده. نن ماښام هالنډ له برازیل سره مخ و په فوټبال کې. د مینې موبایل وشرنګېد. د سکول یې پسې ولټوه. ویې موند. غوږ یې پورته کړه. په هالنډ یې څه وویل. تلیفون بند شو. هلک وپوښتل، څوک و؟ مینې لنډ ځواب ورکړ، صدف. داود نور څه ونه پوښتل. په جشنی فضا او تودې هوا کې د ښار ګرځېدو خوند کاوه. مینه په یوه لوکس دوکان ننوته. څو جوړې جامې یې خوښې کړې. د دوکان یو اړخ ته د جامو ازمویلو خونه وه. مینې د سکول داود ته ورکړ. ورننوته. داود د باندې ودرېد. مینه په نویو جامو کې راووته. مخامخ په دیوالي عینکې ځان ته وکتل. ګرده تاو شوه. ویې ویل، داوده څنګه ښکارم؟ بیخی لکه ماکسیما. مینه په خندا شوه، بیا په خونه ننوته، بله جوړه یې واغوسته، بیرته راووته، دواړه لسونه یې په ملا کېښودل، چنګه ودرېده ویې پوښتل، او دې کې څنګه؟ لکه مینه. دواړه په خندا شول. مینې څو جوړې جامې واخیستې، له دوکانه راووتل، بیا زنګ راغی. مینې غوږې واخیسته، په نه او هو یې ځواب ورکړ. موبایل بند شو. داود وپوښتل څوک و؟ مینې ونه اورېدل، موبایل سره بوخته وه. پیغام راغی، و یې لوست. داود بیا وپوښتل څوک و؟ مینه داود ته مخامخ ودرېده، د پوزې څوکه یې ورته په دوو ګوتو ونیوه، وی خوروله. په مینه یې وویل، تا ته خو ما ویلي وو چې زما په دریو شیانو به کار نه لري، ستا لکه چې هیر دي. خیر، بیا یې درته وایم. یو موبایل، بل د بانک کارت، او دریام جامې. دواړو وخندل، روان شول. نور زیات ستړي وو او وږي. په مکډونالډ ننوتل. مینه یو میز ته کېناسته. داود په کتار کې ودرېد. نوبت راورسېد، ډوډۍ یې راواخیسته. مینه خپل موبایل سره بوخته وه. داود د ډوډۍ پتنوس په میز کېښود. مینې ته یې وکتل، هغې پرته له ځنډه وویل، مور ته مې پیغام ولیکه، له ناوخته کېدو مې خبره کړه. داود په ویړه خوله وویل، ډېر ښه دې وکړل. داود کېناست، ژر ژر یې ډوډۍ له کاغذونو راوویسته، مینې ته یې وړاندې کړه. وی ویل، زه خو ډیر وږی یم. مینې کولا پورته کړه، وی ویل، او زه ډیره تږی. دواړه په خندا شول. په خوړو یې پیل وکړ. مینه ورخطا ښکارېده، د تلو تلوار یې و. مخته له دې چې له خوړنځي ووځي، تشناب ته لاړه. داود د مینې دسکول او خلطې راټولې کړې. دسکول کې موبایل وشرنګېد. داود لاس ور نه وړ. شیبه وروسته پیغام راغی. شیطان ورته وویل چې وی ګوره، زړه رضا ور نه کړه. شیطان زور شو. داود موبایل را واخیست، پیغام یې ولوست. په هالنډي لیکل شوی وو، ګرانې، لا تر اوسه له هغه نامرد سره یې انتظار دی. یم
د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خان خټک د کاله شاعر صدر خان خټک د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
صدر خان. صدر خان د خوشحال خان زوی او د پښتو ژبې یو بل ځلانده ستوری دی چې پخپله خوشحال خان د میړانې توره په 1091 کې په یو قصیده کې ستایل ده. دی وایي، صدر خان لا چیرې جنگ لیدلی نه وو، صدر خان لا چیرې جنگ لیدلی نه وو، په دا جنگ یې زه سر کړه په حسام. صدر خان د اشعارو یو بشپړ دیوان لري چې د لومړي ځل لپاره پادری هیوز په کلیدي افغاني کې خوښونې ورزنې وکړي. هیوز په دې خیال دی وایي چې د خوشحال خان په ادبي مکتب کې له هجری او عبدالقادر نه وروسته محترم مقام لري. صدر خان په 1091 هجری کې په اکوړه کې زیږیدلی دی او د خوشحال خان د کورنۍ تر سیوري لاندې ښوونه او روزنه اخیستې ده. صدر خان له خوږو اشعارو پر دیوان چې هر ډول مضامین لري، په داستان لیکنه کې هم د داستان لیکونکو شاعرانو په لومړي قطار کې ځای لري. صدر خان په خپلو اشعارو کې سربیره د ژوند پر نورو مسایلو باندې د عشق او مینې دنیا سره ډیر علاقه ښودلې ده او د نړۍ ټول دفترونه او علمونه یې د مینې له یوه سبقه قربانوي. د صدر خان د اشعارو نه داسې جوتیږي چې هغه په ادبي ذوق سربیره په کلام کې د خپلې کورنۍ په څیر سادهوالی او نوی خیال او نوی موضوع په خوږه ژبه پښتو بیانوي او د ادبي تصویر په فن کې د خپل پلار په پیروي یو جادوګر هنرمند شاعر دی. صدر خان د کلاسیک دورې د دویمې برخې د خصوصیاتو په لرلو سره د مشاعرې په فن کې چې بنسټ یې خوشحال خان خټک خی وو، له عبدالقادر خان نه که غښتلی نه وي نو کمزوری هم نه دی. خو ګوریدونکو، دا هم د صدر خان له اشعارو یوه نمونه چې د عبدالقادر خان د یوه غزل په لیکه او ځواب کې ویلی دی.
لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بلتون هسي لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بلتون هسي مشورت د جدایي په اور کې بل یو لړمون هسي خط په مخت خایسته و د قضا نخې همداسې خط په مخت خایسته و د قضا نخې همداسې هر کمال زوال پذیر دی د دې خط ته مضمون هسي لکه زده ده ستا د سترګو د جهان په مخ دلبره لکه زده ده ستا د سترګو د جهان په مخ دلبره نه دی هسي چالیدلی چې نن هسي افسون هسي لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندی شوم لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندی شوم هیڅ پتنګ موندلی نه دی له څراغه ژوندون هسي پرون سور په امبالی تنن په کټ جنازې زی پرون سور په امبالی تنن په کټ جنازې زی دا دنیا د دا یدو ته چنن هسي پرون هسي لکه موج په بلتانه کې زما زړه وهي له سترګو لکه موج په بلتانه کې زما زړه وهي له سترګو په دا موج کله بهي کې جیهون هسي سیحون هسي ستا زواب عبدالقادر په دا رنگ صدر خوشحال کړ ستا زواب عبدالقادر په دا رنگ صدر خوشحال کړ څو بی خانه زه ویل کړم بل بنکه پښتون هسي مشورت د جدایی په اور کې بل یو لړمون هسي لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بلتون هسي
د رادیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واورېدل چې کاک د جګړې میدان ته راغلی او په خپل ګرز یې ګڼ فیلان ځمکې ته راګزار کړل. د پارتیانو مشر اردوان حیران دی چې کاک له کومه راغی او د کاک په لیدو یې کوښښ شروع کړ چې د ساکانو مشره زرینه پیدا کړي او ژوندی ونیسي. دا چې د یویشتم سرود په وروستۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ریشمین خیال شپ ورسته حس کې پرخه څه خلاندې څو سپار پر آس رخکته شول ډګر ته یو نقاب پر مخ چټک سپور تر مخو د سا کیټه بر مشران هم ور پسې ول نقاب پوخه لکه چټکه داسې تیز دی مخامخ د اردوان په لوري ولاړل. اردوان نیزه په لاس توره تر ملا دی د خپل پیل په کجاوه کې نیغ ولاړ دی. کک لا ګرز تاو کړي له سره پیل گزار کړي یو ناڅاپه یې ور پام شو اردوان ته مخامخ ورته سپاره ساکان ښکاره شول. نقاب پوخه سپور یې ولید چالاکه اوگزریات ته یې په بیړه لاس اوچت کړ ته ورځه د ملکې ملګرتیا وکړه ما یوازې له پیلانو سره پرېږده. اردوان په ملکې پسې روان دی لښکر بوزه د میدان منځ ته ورکوز شه. اوگزریات په ډېره بیړه آس راتاو کړ اندېښمن دی کک یوازې څنګه پرېږدي دا دې څنګه آزموینه کې راګیر کړم خدایا تا ته مې سپارلی پهلوان کک. اوگزریات لخکر روان چستو چالاک کر مخامخ د اردوان پلوری ولاړل. نقاپو خسپور پر سپین آس مخامخ شو اردوان نیزه گزار کړه د سپور خواته د سپور ډال د اردوان نیزه کږه کړه. اوگزریات لکه سیلا پرې را روان دی دوه لخکره سره اوس غاړه غړی شول توری پورته شوی نیزه شن په هوا شوی د آسونو ششنهار د پلیو شور دی په دا منځ کې اردوان پر پیل خرام کړي لکه مچ د غر پر سر داسې ښکاریږي. نقاپوخ سپور ته حیران دی چې دا څوک دی څه چالاک زړور دی څومره تیز دی د جګړې په هنرونو ښه پوهیږي څو پارتي سپاره یې پرې باسل له آسه. اردوان د کېږدۍ خوا ته ورتلل غواړي نیت یې دا دی چې زرینه را پیدا کړي غواړي ونیسي ژوندۍ ښکلې زرینه د هیرمند ها ساتندو یا هغه سپینه. خو دې سپور پر مخ نقاب او څو یارانو د کېګدی خواته د دلار نیولې اردوان له غصې مار غوندې تاویږي. ښه اوږده شیبه جګړه د دې ټولی وه د پاچا لارې تړلې وه کېګدی ته. هاخوا لرې کک لا جنګ کړي دي پیلانو، د زخمی پیلانو شور دښته کې خپور دی. د کک ډیر اندېښنه ده ملکې ته، زرینه ترې ورکه شوې په جګړه کې. خدایا څه شو زما د ژوند وروستنۍ هیله؟ زه د دې په غږ جګړې ته یم راغلی، زه د دې ښایست بیا ژوند ته یم راوستی. خدایا وی ساتي ته یې ساتن دوی شي. بې زرینې ژوند تیاره دی، بې معنا دی. بې زرینې ژوند قیامت په دې دنیا.
هریا پختون دیو جنگونو ما نفرت کرم قربانی